اتبه چشوی دا ازادی رادیو د دې سات د خبرونې دا وریدونکو هر کله کوم احمد شیبر او دا هم خبرونه د خړون ریوال پروګرام یا دبليو اف پی وای چې په افغانستان کې لاړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2022 کال کې 1.4 میلیارډ ډالر اوټارتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر میری ایلن مک ګروټی په راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، باید میلیونونه افغانانو او له هغې ډلې میرمنو، ښوونکو او حتی ډاکترانو ته حیاتي مرستې برابرې شي. نوموړي زیاتوي دبليو اف پی د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دی او له هغو سره به د خوړو او د نغدو پیسو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له غذایي ناامنۍ او له دې ډلې 6.8 میلیونه د لوږې له خورا سخت حالت سره مخامخ دي. ترکی رسنیو له دې هېواده د نږدې 200 افغان وګړو د ایستلو خبر ورکړی. د رسنیو پرون د ترکی چارواکو په وینا وویل چې په ترکیه کې په غیر قانوني ډول ډیره 221 افغانان په یوه الوتکه کې له استانبول څخه کابل ته واستول شول. ترکیه اروپایي هیوادونو ته د خلکو د قاچاق یوه اصلي لار ګڼل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د تیرې جنوري میاشتې د راپور له مخې اوس مهال په ترکیه کې له 3 لکو زیات افغان کډوال اوسیږي چې د 130 زرو په شاوخوا کې قانوني اسناد نه لري او هره شیبه له ترکیې څخه د ایستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ نن د 20 ورځو لوبو لړۍ پیل شي. د دې لړۍ کوربه زیمبابوې دی او لومړۍ لوبه د ماسپښین په 3:30 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې په پام کې ده. افغانستان د جون له 4 د جون تر 9 پورې د تیر لړۍ 350 ورځې لوبې په نسبتا لوی توپیر له کوربه هیواد څخه ګټلې. د آسیایي ملتونو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ورسي. دا لوبه په سیمه ییز وخت مازدیګر په 5 بجو د کلکتې ښار د فوټبال په ډګر کې پیل شي. اوکراینی ځواکونه یو ځل بیا د دې هیواد په خدیځ او جنوب کې د روسیې د پوځ د حملو د شنډولو هڅه وکړه. پرون د جون په 10 بیا هم له دونباس سیمې څخه د خونړیو جګړو راپورونه راورسېدل. ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وویل سره له دې چې ماسکو پر دې سیمو بمباریو ته زور ورکړی، خو اوکراینی ځواکونه مقاومت ته دوام ورکوي. په سفیرو دونیتسک صنعتي ښار کې سخت جګړې روانې دي او زیلنسکی پرون وویل چې دا جګړه د دونباس سیمې لپاره حیاتي اهمیت لري. اساجی رادو په منسنۍ څخه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. د نوبل د جایزې ګټونکو ملالا یوسفزی وایي په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته خورا اندېښمنه ده. موضوع مو له مدني فعالې نظیفې حقپال سره شریکه کړي.
د نړیوالې ټولنې فشارونه تر یو حده پورې به نتیجه ورکړي.
په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي څرګندونې لرو. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت حقو افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل کړ چې حج ته روان دي. ځینې افغانان دا شکایت لري چې تر حج تګ او راتګ تر پخوا ډیر ګران شوی.
موږ بیرته راګرځو، دغه مصرف تقریبا 4 لک افغانۍ ته مصرف رسیږي.
درسي ساحت هم لرو. نن د نقشې په اړه زده کوونکي معلومات ترلاسه کولای شي. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالا یوسفزی وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د برخلیک په خاطر خورا زیاته اندېښمنه ده. طالبانو که څه هم په پیل کې ویلي وو چې د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي، خو له نږدې 10 میاشتو راهیسې چې دوی پر افغانستان واکمن شوي د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. ملالې پرون په سویډن کې د کمپاین وې غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبانو د افغان نجونو د تعلیم په مسله کې څو ځلې خپل نظر بدل کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه د هیومن
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ وایي چې ښایي لشپژم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې هیڅکله ښوونځیو ته د تلو فرصت ترلاسه نه کړي. ملاله یوسفزۍ په سویډن کې د چاپیریال ساتنې په هدف د کمپاین په یوه غونډه کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د طالبانو مشران د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره هره ورځ یوه نوې پلمه وړاندې کوي.
I'm concerned that it's taking longer and longer. It's been 8 or 9 months.
اندیشمنه یم چې دا کار ولې ځندنی سو. شونځي ته د هلکانو د ستنېدو په اړه د طالبانو د اعلان اته نه میاشتې تیرې سوې. خو د منځنۍ شونځي او لیسو د نجونو د تعلیم په اړه لا هم پریکړه نه ده سوې. طالبان هر ورځ خپل نظر بدلوي. یوه نیټه اعلان کړي، بیا هغه بدله کړي، کله د یونیفورم، کله نورې پلمې لټوي. خو د نړۍ مشران باید د افغان نجونو د تعلیم د حق په برخه کې جدي دریځ ونیسي. موږ نه شو کولای په داسې یوه نړۍ کې ژوند وکړو چې هلته د یوه هیواد نجونې له زده کړو بې برخې وي.
ملاله یوسفزۍ چې له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کړې ده، لس کاله مخکې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستاني طالبانو په برید کې سخته چپی سوه. نوموړي په داسې حال کې د افغان نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت له نږدې لسو میاشتو راهیسې له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د ارقامو له مخې په افغانستان کې له تعلیم د محرومو شاوخوا 3.5 میلیون ماشومانو له ډلې په سولو کې 9 شپېته نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د بحث لپاره یوه کمیټه ټاکل سوې ده، خو تر اوسه هیڅ معلومه نه ده چې د دې کمیټې کار چیرته رسېدلی او د نجونو ښوونځي به څه وخت پرانیستل سي.
په راپور کې مو واوریدل چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ وایي د افغان نجونو د تعلیم د برخلیک په خاطر خورا زیاته اندېښمنه ده. ملاله همداراز ویلي چې شاید افغانستان د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکي بیا هیڅکله ښوونځیو ته د تلو فرصت ترلاسه نه کړي. د طالبانو له لورې د نجونو پر تعلیم د بندیز هدف څه دی؟ احمد تکل په دې اړه د لندن په سواس پوهنتون کې د ډاکټرا دورې د محصلې او د ښځو د حقونو د فعالې نظیفې حقپال نظر اخیستی او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا طالبان به د نجونو د تعلیم په مسله کې بالاخره خپل نظر بدل کړي؟
دا چې طالبان د نجونو د تعلیم په مسله کې خپل نظر ته تغییر ورکړي او کنه، دا وړاندیز کول یو څه ستونزمنه ده. خو زه غواړم چې دا ووایم چې طالبان بې له دینه کوم بل لاره نه لري. معنی دا ده چې طالبان نه صرف د نړیوالې ټولنې د غبرګون سره مخ دي، بلکې په خصوص د افغانستان د خلکو د نارضایتۍ سره مواجه دي که چیرې دوی د نجونو په تعلیم باندې بندیز ولګوي. په دې چې که تاسو یوې جلۍ ته د شپږم کال نه وروسته د اجازه نه ورکوئ چې ښوونځي ته ولاړ شي، مانا یې دا ده چې هغه جلۍ به پوهنتون ته نشي تللی او بالاخره د هغې د زده کړې مانع کیږي.
د نجونو په تعلیم له بندیز څخه د طالبانو هدف څه دی؟ یعنی دوی څه غواړي؟ ولې دا کار کوي؟
زه فکر کوم چې د نجونو په تعلیم د بندیز په حقله د طالبانو هدف کېږي چې په دوه برخو کې وڅېړو. هم تر یو حده پورې دوی غواړي چې د نړیوالې ټولنې څخه امتیاز ترلاسه کړي، ځکه چې دوی فکر کوي چې دغه د ښځو مسله زموږ د ټولنې نه بهر د نړیوالو خواست ده صرف. خو دوی ته دې سترګه پټوي چې نه، دا د افغانانو خواست دی. او له بلې خوا نه بله ستونزه هم په دې کې ده چې موږ وکته چې د طالبانو په خپل لیکو کې هم یو څه اختلاف نظر د انجونو د تعلیم په اړه وجود لري، په خصوص چې د دوی د وزارت خارجه مرستیال استانګزای په خپل خبرو کې وویل او هم د سی په سوشل میډیا کې او په نورو پلیټ فارمونو کې هم معلومیږي چې دوی یو څه تفاوت د نظر لري. نو زه فکر کوم چې هم امتیاز ده او هم د خپل د لیکو خصوصا د خپل هغه اساکرو چې دوی په دومره وخت کې دوی ته همیش د خزو په ضد او د تعلیم په ضد دوی ته کمپاین کړی وو او د غوی د قناعت لپاره هم فکر کوم چې دوی دا اقدام نه کوي او فکر کوي چې دغه زمونږ اتحاد به وپاشي.
میرمن حقپال، ستاسو په نظر پر طالبانو د نړیوالې ټولنې فشارونه به بالاخره نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې فشارونه تر یو حده پورې به نتیجه ورکړي، خو که چیرې دغه فشارونه په هماهنګۍ سره جوړ شي او په خصوص دلته د اسلامي هیوادونو د موقفګیري او فشارونه باید ډېر دې ته توجه وشي او دې سره سره د خپلو د افغانانو موقفګیري او د دخل فشارونه او د دې خواست هم دې ته باید پام وشي او د دې ارزښت هم جګ
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي په پنشیر کې د بشري حقونو د سرغړونو پاړه د بشري حقونو د وی مدافع ډلې د ادعاو پاړه ویلې دي چې په دې برخه کې شفافي او بشپړې څېړنې ته اړتیا شته. ریچارډ بینټ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د بشري حقونو د سار سازمان تازه راپور د ده له مخکنیو څېړنو سره سمون خوري. هیومن رایټس واچ پرون په خپل راپور کې طالبان تورن کړل چې د پنجشیر په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ملکیان نیسي، شکنجه کوي او په ځینو مواردو کې وژني. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه د هیومن رایټس واچ وروستی راپور په دې اړه د ده له روانو څېړنو سره سمون لري. ریچارډ بنټ پر ټویټر په یو بیان کې د بشري حقونو د څار د سازمان وروستی راپور ته چې وایي د طالبانو ځواکونه په پنجشیر ولایت کې ملکي وګړي نیسي او شکنجه کوي اشاره کړې ده او لیکلي دي چې د دې سرغړونو په اړه شفاف او بشپړ تحقیقات پکار دي او زیاتوي چې مسؤولو کسانو سره هم باید په دې خاطر حساب کتاب وشي. ښاغلی بنټ لیکلي د افغانستان د کرکټ ټول ښکیل اړخونه مسؤلیت لري چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون وویل چې د طالبانو ځواکونو په پنجشیر ولایت او نورو سیمو کې بې پوښتنې اعدامونه کړي او اسیر وسلوال او نور بندیان یې تریتم کړي دي. هیومن رایټس واچ دا کارونه جنگی جرایم بللی. په پنجشیر کې د روانو بشري سرغړونو د ادعاو په اړه د بشري حقونو د څار د سازمان څېړونکي فرشته عباسی ازادي راډیو ته وویل
زموږ څېړنې ښیي چې طالبان له مې میاشتې راهیسې په پنجشیر ولایت کې پراخ حضور لري او سرتیرو یې خلک نیولې، شکنجه کړي او په ځینو مواردو کې یې په دې شک چې د ملي مقاومت د جبهې لپاره کار کوي وژلي دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته په یو غږیز پیغام کې د هیومن رایټس واچ دا راپور رد کړ.
د استخباراتو او امر بالمعروف ارګانونو په ګډون د اسلامي امارت ټول ادارې له مجرمینو سره د اسلام د مقدس دین د اصولو په رڼا کې چلند کوي. هیڅ داسې مورد نشته چې ثابته کړي د استخباراتو ځواکونه د قضا او محکمې پرته څوک وزلي او یا اعدام کړي وي او یا د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو څوک وهلي او ټکولي وي.
د بشري حقونو د څار د سازمان څېړونکي فرشته عباسی وایي چې د پنجشیر په ځینو ولسوالیو کې لا هم لسګونه کسان له طالبانو سره بندیان دي چې اجازه نه لري له خپلو کورنیو سره وویني او مدافع وکیل یا داسې محکمې ته چې د دوی قضیې په عادلانه ډول وڅېړي لاسرسی نه لري. طالبانو له نږدې لسو میاشتو راهیسې چې واک ته رسېدلي په پرله پسې ډول د بشري حقونو د سرغړونو ادعاوې رد کړې دي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په نږدې راتلونکي کې هند، چین او کویت ته د آریانا د هوایي شرکت د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند امام الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل
چین ته به انشاءالله د همدې روانې میاشتې په شلم تاریخ باندې لومړی پرواز وشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي، هفتوار پروازونه به کیږي. همدارنګه کویت او هند سره هم خبرې روانې دي چې خبرې مثبتې دي. انشاءالله ولعزیز ژر تر ژره به هند او همدارنګه کویت ته هم مستقیم پروازونه شروع شي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه اوس مهال متحده عربي اماراتو، سعودی عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنې کیش.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.
د بریتانیا د حکومت د اپوزیسون کارګر ګوند مرستیال ډیوډ لامی چې تازه له افغانستان سن شوی وای، هغه څه چې په افغانستان کې لیدلی دلیدونه دي. شاغلی لامی په افغانستان کې د بشري بحران د پراخوالي وضعیت د څارنې لپاره دغه هیواد ته تللی و. ډیوډ لامی په یو مرکه کې ویلي، که څه هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتو مخکې هم وضعیت ډیر کړکېچن و، خو اوس لا پسې خراب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنه ښودلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د انګلستان د اوسني حکومت د اپوزیسیون کارګر ګوند مرسیال ډیوډ لامی ویلي، هغه څه چې افغانستان کې لیدلی د ژورې اندېښنې وړ دي. لامی چې د افغانستان په روغتونونو او نورو ځایونو ګرځېدلی او پرون بیرته خپل وطن ته ستون شوی، خپله مرکه کې ویلي، په افغانستان کې ماشومان د لوږې له امله مرګ ته نږدې دي.
زه نن د افغانستان یو روغتون ته تللی وم. هلته مې له نویو زیږیدلو ماشومانو، کوچنیانو او د دوی له میندو سره لیدنه وکړه. دوی د خوارځواکۍ د ډېر بد حالت او د مرګ له ګواښ سره مخ وه. هغه کسان چې له خوارځواکۍ وژغورل هم شي، په راتلونکي ژوند کې به یې په ذهني روغتیا اغېز وکړي.
ډیوډ لامی وایي، په افغانستان کې نږدې 80% خلک بې وزلۍ او لوږې سره مخ دي، او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه یې لاسنیوی وکړي. د بریتانیا د اپوزیسیون کارګر ګوند د لوړ پوړي غړی روانه اونۍ کابل ته راغلی و، څو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخوالي وضعیت له نږدې وویني. هغه داسې مهال په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنه ښیي چې د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو هم خبرداری ورکړی چې په دې هېواد کې له نیمایي زیات خلک خوړو ته لاسرسی نه لري. د سازمان په یو راپور کې ویلي، په افغانستان کې فقر او غربت زیات شوی او د یاد هېواد وګړي له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. طالبانو که څه هم د ښاغلي ډیوډ د خبرو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د غبرګولي په 18مه د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر ویلي و، په افغانستان کې په خوارځواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدو لامل د خوړو د امنیت نشتون دی. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې د یادې ستونزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو مرستیال مشر وایي، داسې نقش نشانی نیولی چې روسیه به پر فنلاند او سویډن د برید توان ولري. د دې مرستیال مشر په وینا، په نږدې راتلونکي کې به په ناتو کې د دې دوو هیوادونو د غړیتوب په اړه پریکړه وشي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند او سویډن د خپل امنیت په اړه د اندېښنو په خاطر په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. جزئیات په دې راپور کې.
د ناټو د عمومي منشي مرستیال وایي چې په دې ټلواله کې د فنلند او سویډن د غړیتوب بهیر به ډیر وخت ونه نیسي، او د ترکیې له توافق وروسته به د دې دوه هیوادونو غوښتنه عملي شي. میرشیا جوانا پرون په کوپنهاګن ښار کې د ډیموکراسۍ په نوم غونډې ته په وینا کې وویل چې اوس مهال فنلند او سویډن ته د روسیې له لوري کوم ګواښ نه ویني.
موږ هیڅ داسې نښې نشانی نه وینو چې روسیه به پر دې دوو هیوادونو چې په ناټو کې د غړیتوب هیله لري د برید توان یا نیت ولري. همداراز په دې موده کې د احتمالي خطرونو پر وړاندې باید محتاط او فعال واوسو، خو دا مهال هیڅ راز حقیقي خطر نه راته ښکاري.
فنلند او سویډن وروسته له هغه د ناټو د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړ. دواړه هیوادونه چې روسیې ته نږدې پراته دي ویریږي چې روسیه به برید پرې وکړي. که دا دوه هیوادونه د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي، د روسیې لپاره به پر دوی برید کول ګران کار وي، ځکه چې د ناټو د قانون د 15مې مادې په اساس د ناټو پر یوه غړي برید پر ټوله ټالواله د برید په معنا ده. خو ترکیه په ناټو کې د فنلند او سویډن له غړیتوب سره مخالفت کوي. اوسمهال له ترکیه سره چې د ناټو غړي د خبرې روانې دي چې د دې دوه هیوادونو له غړیتوب سره له مخالفت خلاص واخلي، په پام کې ده چې د جون په 28مه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د ناټو د سرمشریزې په اجنډا کې پر اوکراین د روسیې د یرغل ترڅنګ په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب په اړه بحثونه هم شامل وي.
په راپور کې مو د ناټو د مرستیال مشر میریشیا جیوانا څرګندونه واوریدې چې دای د فنلند او سویډن په برخه کې د اندېښنه نه لري چې روسیه به دا توان ولري چې پر دغو هیوادونو برید وکړي. ازادي راډیو په منځني سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي، هغه راپورونه چې د ازادي راډیو له لارې د سهار له د ماښام تر وخپرو د هغوی متن پکې لوستلی شي، او کومې مرکې چې د ازادي راډیو له لارې خپرو هغه مرکې بیرته هلته د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو اورېدلی شئ. که چېرته مو د ورځې په ترڅ کې له راډیو نه وي اورېدلي، همداراز ویډیویي راپورونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ترلاسه کولی شي. راپورونه مرکې او اورېدونکي په کابل کې د سعودي عربستان سفارت پرون هغو افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل کړ چې حج ته روان دي. په دې ترڅ کې یو شمېر افغانان شکایت لري چې د حج لګښت سږ کال زیات شوی دی. طالبان بیا حج ته د تلونکو خلکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو ژمنه کړې. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د فرضي حج لپاره حاجیانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل. د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت وایي هغه حاجیان چې د فرضي حج کولو لپاره په ټولو شرایطو برابر دي د ویزو د ورکړې بهیر په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت لخوا پیل شو. دغه وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دوی هڅه کوي چې د افغان حاجیانو لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. موږ هڅه وکړه چې د دغې پروسې د پیل په اړه نور جزئیات هم ترلاسه کړو، خو د دې وزارت بیان زموږ اړیکه را ځواب نه کړه. دا پروسه وروسته له دوه کاله ځنډ یو شمېر توپیرونو سره پیلېږي. سږکال افغانستان نه یوازې 10,502 کسان د فرضي حج لپاره عربستان ته تللی شي. دغه شان سعودي ته د حج لپاره هر تلونکی افغان باید $4,200 ورکړي، په داسې حال کې چې مخکې دغه رقم $2,400 و. د دې تر څنګ له 15 کاله زیات عمر لرونکو کسانو ته سږکال په حج مراسمو کې د ګډون اجازه هم نه ده ورکول شوې. دغه شرایطو ته یو شمېر افغان حاجیان چې د حج مراسمو کې د ګډون تمه درلوده له خپل ګډونه په شا شوي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی زین الله چې سږکال یې د حج د ادا کولو نیت کړی و، خو د زیاتو پیسو له امله پښیمانه شوی.
ما سکال نیت کړی و چې د مکې مکرمې ښکلی زیارت به وکړم، خو په تېرو کلونو کې چې د حج مراسمو لپاره شاوخوا $1,000 اخیستل کېدل هغه مصرف اوس له $4,000 هم پورته شوی. اخر ولې اقتصادي وضعیت خراب دی، موږ له اسلامي امارت غواړو چې په دې برخه کې یوه همکاري وکړي.
د فراه ولایت اوسیدونکی محبوب چې درې کاله د فرضي حج لپاره انتظار ویستی وایي د سږني کال شرایطو ته په کتو سره د فرضي حج د ادا کولو توان نه لري.
ما غوښتل چې د حج لپاره مکه معظمې ته ولاړ شم، خو زه خبر شوم چې مخکې کلونو کې $1,000 مصرف کېدله، خو اوس یې تقریبا $4,000 مصرفېږي. خو زه نشم کولای چې د حج لپاره مکه معظمې ته ولاړ شم، باید مصرف یې لږ وي تر څو چې موږ بیرته راګرځو. دغه مصرف تقریبا 6,00,000 افغانۍ ته مصرف رسیږي.
د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت 4 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې سږکال به د حج مراسمو د ادا کولو لپاره په افغان حاجیانو نږدې 4,00,000 افغانۍ لګښت راشي. د دغه وزارت ویان وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې له هر حاجي د ډیرو پیسو اخیستلو یوازینی دلیل د سعودي عربستان لخوا د ټکسونو لوړول، د الوتکو ټکټونه او حاجیانو ته د لازمو امکاناتو برابرول دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس له خپرېدو مخکې به افغانستان نه هر کال 1,500 حاجیان د فرضي حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي چې ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلای نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د بدن د ښکلا برخې یو شمېر ورزشکاران وایي طالبانو ترې غوښتي تر څو د ورزش کولو پر مهال د بدن ټول غړي پټ کړي. دوی وایي دغه امر ورته د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا ورکړل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
از وقتی که طالبان به قدرت رسیده است هر روز برای مردم یک سری مشکلات.
محمد چلتیرو چلورو کلونو راهیسی په کابل که د بدن د ښکلا یا جیم په برخ کې ورزش کوي د طالبانو له وروستي اقدام نه خوښ دی او وایي چې په نارینه و هم د محدودیتونو لړۍ پیل شوه. د هغه په خبره د طالبانو دغه ډول محدودیتونه له ورزشه د ځوانانو زړه توروي او دا د ورزش لپاره د خطر یو زنګ دی.
و در جایی که ما تمرین میکنیم طبقه
هغه ځای کې چې موږ ورزش کوو هلته ټول نارینه دي، خو د طالبانو دغه ډول غوښتنې هیڅ دیني اړخ نه لري او دغه ډول چارې ورزشکارانو ته زیاتې ستونزې پیدا کوي
و این درخواست مشکلات زیات را برای ورزشکارا خلق کرده است.
اوس پوښتنه دا ده چې د بدن د ښکلا د برخې ورزشکاران باید څه ډول جامې وکاروي. د یو شمېر شخصي کلبونو مسؤلان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا ویل شوي چې د بدن د ښکلا برخې ورزشکاران باید داسې جامې ونه کاروي چې په هغې کې ځنګنونه او له نامه ښکته برخې پټې نه وي. د دغو کلبونو مسؤلانو ونه غوښتل چې نمونه یې په راپور کې خپرو کړو. د دغه ورزش یو شمېر روزونکي بیا وایي د بدن ښکلا په تیر پړاو سیالیو کې ورزشکارانو د پردي تر شا د داورانو په حضور کې خپلې سیالۍ وکړې او پایلو به بیا د هغو جامو په وسیله وشوه چې طالبانو یې غوښتنه کړې وه. د دغو روزونکو اندېښنه ده چې نشي کولی په دغه ډول جامو سره نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. مهدي چې په کابل کې د ښوونې او روزنې له پوهنځي فارغه شوی او له تیرو څو کلونو راهیسې ورزش کوي وایي په دغه ورزش کې ورزشکار باید د خپل د بدن هغه برخې نندارې ته وړاندې کړي چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورته کار کړی. هغه ازادي راډیو ته وویل
په دې ورزش کې باید هر شیبه د تمرین پر مهال د خپل بدن ځینې برخې وګوري او په دې باید پوه شي چې څه تغییر پکې راغلی. په دې باید پوه شي چې اول څه ډول و خو اوس څه ډول دی.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو د دوی ویاندویانو زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. له دې وړاندې طالبانو په ملي المپیک کمیټه کې هغه افغان مېرمنې چې ورزش یې کوو منع کړې وې او تر اوسه دوی ته د ورزش کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د خپرو شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې له زرو زیات خصوصي کلبونه شته چې په دې کې د بدن ښکلا د برخې مینوال زیات دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورئ. موږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د خپرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې لرو چې په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغامونه موږ ته پرېښي دي. د څو تنو څرګندونې سره اور.
السلام علیکم، زه زبیح الله اسلامزی د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه ستاسو پیغام ته ځم. تاسو خپل په خبرو کې وویل چې د کندهاران شان رضا ګرانۍ د خپل تر قیمت یې یو څه ګران پلوري پر ولس باندې، نو په کندهاران څه ملامت په دې کې؟ په دې کې د حکومت دا پړه خو د حکومت پر غاړه ده چې باید شان ارزانه کړي، نو چې مسئولات ډېرې دوکاندار خواره کوي څه ملامت کړي؟ هغه مجبور دی چې په قیمت یې ورکړي چې دې ته راغلی دي، هغه لهم دی تاواني دی په هغه قیمت کې چې دی ورکړي، نو په دې کې دوکاندار خواره کوي څه ګناه ده؟ په دې کې باید حکومت یو څه وکړي.
سلام علیکم، ایمال ازادی رادیو چې دا غوښتنه ده چې د کندهار په ښار کې ډېره ګراني ده د غنمو او د غوښو، که طالبان ورونه مخه نه ونیسیږي نو دا ولس ته به ډېره غټه ضربه ورکړي. وسلام، مننه له ازادي رادیو.
السلام علیکم، زما د ازادي راډیو له کارکوونکو او اورېدونکو نه دا هیله ده چې زما پیغام پورو چار وکور سی بدل ته فلوګر ولایت کې غنم ډیر ګران سی ایمان په 1500 روپے سی، نو هله مودا د دې مخنیوي وشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه یو تن د هرات ولایت څخه تاسو سره د وایس میسج لاله پالی کې ما غوښتنه مو د امارت اسلامي د مشرانو څخه دا چې هغوی په د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت باندې کنټرول راولي او هلته کې داسې خلک استخدام کړي چې هغوی حکمت ولري، هغوی وسیع نظر او وسیع فکر ولري، هغوی د حکمت او تدبر خاوندان داسې بېلم اشخاص به حکمت اشخاص چې هغوی نه د وخت په تقاضا باندې پوهیږي او نه د شریع احکام په تطبیق باندې پوهیږي او نه هم د اسلامي احکام او مقررات د هغې په عمق باندې پوهیږي، نو لهذا دا کم موجوده احکام چې صادریږي دغه دستورونه نشي دی وړاندې کوي، کله د ښځو په مقابل کې، کله د عامو وګړو په مقابل کې. دا نه یوازې دا چې د خلکو احساسات راپاروي، خلک چې دی هغه د دین لیرې کوي، خلک د دین څخه بزار کوي، بلکې دا کولای شي چې د امارت اسلامي د حکومت او همداراز د ولس منځ کې فاصله ایجاد کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
دا ساجر رو پروانه خبرونه که وړاندې درسی ساعت لرو. نن جغرافیا په دې درسی ساعت کې تاسو ته لرو او په جغرافیا کې د نقشې په اړه تاسو اوریدل شئ. اته به جو دېش دقیقې دي مخکې تر دې چې درسی ساعت پروګرام ته مخه کړو. خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي چې په افغانستان کې لاړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2022 کال کې 1,400,000,000 ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر مری ایلن ماګروټي په یوه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، باید میلیونونه افغانانو او له هغې ډلې میرمنو، ښوونکو او حتی ډاکټرانو ته حیاتي مرستې برابرې شي. نوموړی زیاتوي ډبلیو ایف پی د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دی او له هغو سره به د خوړو او د نغدو پیسو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د افغانستان نږدې 40,000,000 وګړي له غذایي ناامنۍ او له دې ډلې 6.8 میلیونه د لوږې له خورا سخت حالاتو سره مخامخ دي. ترکی رسنیو له دې هېواده د نږدې 200 افغان وګړو د ایستلو خبر ورکړی. دې رسنیو پرون د ترکی چارواکو په وینا وویل چې په ترکیه کې په غیر قانوني ډول دیره 221 افغانان په یوه الوتکه کې له استانبول څخه کابل ته واستول شول. ترکیه اروپایي هیوادونو ته د خلکو د قاچاق یو اصلي لاره ګڼل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د تیرې جنوري میاشتې د راپور له مخې اوس مهال په ترکیه کې له 300,000 افغان کډوال اوسیږي چې د 1,150,000 په شاوخوا کې قانوني اسناد نه لري او هره شیبه له ترکیې څخه د ایستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ نن د 20 ورځو لوبو لړۍ پیل شي. د دې لړۍ کوربه زیمبابوې دی او لومړۍ لوبه به د ماسپښین په 3:30 بجو د زیمبابوې په پلازمېنه هرارې کې په پام کې ده. افغانستان د جون له 4 د جون تر 9 پورې د تیرې لړۍ 3,500 ورځو لوبې په نسبتا لوی توپیر له کوربه هیواد څخه وګټلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دې لوبو د 2023 کال نړیوال جام ته د نیغ په نیغه ورتګ لپاره د افغان لوبډلې له امتیازونو سره مرسته کړې ده. د افغانستان او زیمبابوې دوهمه 20 ورځه لوبه سبا یکشنبه او وروستۍ د سه‌شنبه په ورځ ترسره کیږي. د آسیایي ملتونو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ورسي. دا لوبه په سیمه ییز وخت د مازدیګر په 5 بجو د کلکتې ښار د فوټبال په ډګر کې پیل شي. افغان لوبډلې د ګروپي لوبو په لړۍ کې د 4 شنبه په ورځ خپله مخکنۍ لوبه د هانګ کانګ لوبډلې ته وبایلله. د هند او هانګ کانګ ترڅنګ کمبوډیا هم له افغانستان سره په یوه ګروپ کې ده. اوکراینی ځواکونه یو ځل بیا د دې هیواد په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پوځ د حملو د شنډولو هڅه وکړه. پرون د جون په 10 بیا هم له دونباس سیمې څخه د خونړیو جګړو راپورونه راورسېدل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وویل سره له دې چې ماسکو پر دې سیمې بمباریو ته زور ورکړی، خو اوکراینی ځواکونه مقاومت ته دوام ورکوي. په سویرو دونیسک صنعتي ښار کې سختې جګړې روانې دي او ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې دا جګړه د دونباس سیمې لپاره حیاتي اهمیت لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د سلام پر وړاندې کولو سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن د شنبې ورځ ده او په درسي ساعت کې د 10، 11، او 12 ټولګیو د جغرافیې مضمون ولولو. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. وکې د لسم ټولګي زده کوونکو، نن به خوونکی د جغرافي په درس کې موږ ته د نقشې څرنګوالی بیان کړي. په درس کې به د ځمکې په اړه لنډ معلومات واورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو. دا تاسې او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه تاسو په هیڅ چ نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري؟ د ځمکې د کورې یا غونډاري د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي، چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه په پوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې امله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپېره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولی شو د یو نقشې قلمرو اثبات کړو. دوهم، د طول البلد او عرض البلد کړي یا دایرې. د طول البلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تقاطع سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي، چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولی شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم، کانتور کرښې. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښې رامنځته شولې چې د دغو کرښو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم، د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې. پنځم، ځانګړې نښې. شپږم، د رنګونو استعمال او پرداز. اووم، په نقشه کې د لوري ښودنه. اتم، د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې لکه سنوسایدل ترسیم یا ارتسام، ازوي ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي، لکه په لاندې شکل کې تاسو دا سور پړیل خط یا غورس خط ووینئ. همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرښه چې ورسره یو نری کرښه هم رسمیږي، په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلي کمیتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای شي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایرې په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تقاطع څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي، چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې. دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته شولې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنګ په ساحه کې د انداز لپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی ښیي. کانتور به موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګېټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مقیاس. مقیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مقیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مقیاس څخه دی. مقیاس لغوی معنی حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د 2000 کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 15000 کیلومتره یا 16000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو، په نقشه کې موږ باید دا د یو ملي متر یا مثال یو سانتي متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې د دغې نقشې مقیاس چې دی یو پر 10000 کیلومتر دی. معنا دا چې په نقشه کې یو ملي متر د ځمکې د 10000 کیلومتر سره مساوي دی. مقیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګرا په شکل ښودل کیږي. چې موږ کولای شو چې داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بې له دې چې نقشه مقیاس ونه لري هغه نقشه نه ده. هر نقشه ځانګړی مقیاس لري او بیا موږ کولای شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړې توګه د جغرافیې په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهېدو، نو نن د لسم ټولګي د جغرافیې په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهېدل څونه مهم دی. بله دا چې پر نقشې پوهېدل ځینې ځانګړتیاوې لري او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. د ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند، په ځانګړې توګه د ټکنالوژۍ په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو او هغه برېښنا ده. ښوونکی به نن موږ ته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم واورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډېره شوه، خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولې. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه به لا ډېر له ښوونکي واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوزول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارک د څلویښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلود. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دی چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای شي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا قیرډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي. دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځانه سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برښنا تولیدوي. د بېلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوي ټولې برښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 د طبیعي ګازو، او په سلو کې 18 د نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیاته اندازه ډبرو سکاره لري، نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري هم نه، خو بیا هم 50% د دې برښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو، او په سلو کې 18 د نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هیوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیاته اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم رایستل سوي اخراج سوي نه دي. موږ زیات سکاره لرو، نو باید د حرارتي برښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
هوکې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. ښوونکي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
درسی ساعت خپرونه کې له آزادی رادیو د لرن افغانستان ښوونیزی ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي وار دی. د 12 ټولګي په جغرافي کې مو 13 اونۍ نجات ولوست، او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع ولولو. نن به ښوونکی موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې ولولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره له جغرافي لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې، او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې له پاسه حرکت کوي، لکه د بارولو حیوانات، بایسکل، موټرسایکل، موټر چې په دې کې لارۍ، بسونه، ملي بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي، او اورګاډي. له ټولو ډولونو سره د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه له دې وسلو څخه په ګټې اخیستنې درانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لېږدو توان نه و اوس په اسانۍ لېږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډېره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړي جادې هم جوړې کړې دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دو سواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ چې لومړنی یې دغه ډول شکل درلود چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي. چې نه یوازې ترانسپورټي وسیله ده بلکې د سپورت لپاره هم ګټور دي. د سون مواد نه لګوي، د استوګنې چاپېریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورټ زیاته برخه په تیره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دی دغه جوړښت دی، او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډېر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسیله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټر سایکل په نوم یادیږي. د اتلسمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې د بخار ماشین په کاشتوره سمنګتن د انتقالولو یو وسیله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه، چې دغه لومړنۍ جوړ شوي موټر ګڼل کیږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوي خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسې لومړنی موټر وینئ چې د سمرتن لخوا جوړ شوی دی. د نولسمې پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتانوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله یې کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یې یوه اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 1700 سترلینګ فونډ ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس موږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي، لکه بار وړونکي موټرونه، لارۍ، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډیرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسې په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین ته ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د همنقل لپاره ډېره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوس ته چې په برق سره چلیږي په 1915 هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې، بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاهي د شمشیره زیارت ترمنځ یې فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، په همدې هیله به د جغرافي په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل په روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د نوز د کونکو
په دې هیله چې د نن ورځې درس در سره د خوانځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
Yeah.